آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
ډیرو محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د 1340 لمریز کال د کب نهمه ده او د 2014 میلادي کال د فروری 18 ده. لومړی د دې ساعت د خبرونو غټ ټکي واورئ.
د کابل او اسدآباد پرونی ځانمرګي بدون وغندل سپل. ملګري ملتونه وایي چې په پاکستان کې د افغانانو مهاجر کارتونه تمدید سي. او په امریکا کې د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې هیلری کلینټن خپل سیال برني سندرز ته په جنوبي کارولینا کې په اسانۍ ماته ورکړه.
په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 6 بجې کېږي. له خبرونو وروسته به تاسو په دې خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وایي چې حکومت یونان ته یو هیئت لیکلی دی چې په یونان کې د افغان کډوالو ستونزې له نږدې نه ویني. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې اروپا ته د هغو افریقایي مهاجرو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی چې په خطرناکو لارو باندې اروپا ته سفر کوي او د پخواني شوروي اتحاد د مالدو په جمهوریت کې د سخت غربت او اداري فساد له امله خلک د مایوسۍ ښکار شوي دي او د یوکرین په شان حالات پکې ورځ په ورځ راپیدا کیږي. اوس به له روښان روزینه پوره خبرونه واورئ.
السلام علیکم. یوناما په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ قاطع ماموریت او سعودي عربستان د کابل او اسدآباد ځانمرګي بریدونه غندلی دي. په کابل کې پرون د دفاع د وزارت مخې ته ځانمرګي برید وسو چې لږ تر لږه 12 کسان پکښې ووژل سول او 13 نور ټپیان سول. د کونړ په مرکز اسدآباد کې هم پرون ځانمرګي برید سوی دی. برید د ولایت مخې ته سوی دی چې 13 کسان پکښې وژل سوي دي او 23 نور ټپیان سوي دي. په دواړو بریدونو کې وژل سوي کسان اکثریت ملکیان دي. طالبانو د امریکا غږ سره په خبرو کې د کابل د برید مسؤلیت منلی دی خو ویلي دي چې د کونړ برید دوی نه دی کړی. یوناما د ناټو په مشرۍ قاطع ماموریت برید په سختو ټکو ګندلی دی او قربانیانو د کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د عربستان مطبوعاتو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو له قوله ویلي دي چې عربستان په کابل او اسلام آباد کې ځانمرګي بریدونه غندي. جمهور رئیس غنی او اجرایه رئیس عبدالله هم بریدونه غندلی دي. په خبر پاڼه کې چې له ارګ نه خبره سوې ده ویل سوي چې په ملکي خلکو باندې بریدونه هیڅ نسي توجه کېدی. جمهور رئیس غنی زیاته کړې ده چې د هغو ډلو سره چې د بېګناه خلکو په وژلو کې لاس لري هیڅکله به د سولې خبرې ونه کړي. او اجرایه رئیس ویلي دي چې د افغانانو وژل او د سولې خبرې یو ځای مخې ته نسي تلای. ملګري ملتونه وایي چې دې ته انتظار دی چې پاکستان د 1.5 میلیون افغان مهاجرو د سرنوشت په اړه تصمیم ونیسي. ملګري ملتونه وایي چې په پاکستان کې افغان کډوال پناه ته ضرورت لري. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا UNHCR د پاکستان غواړي چې د مهاجر کارتونه دي تمدید کړي. دغه مهاجر کارتونه د 2014 کال د جون تر میاشتې پورې وخت لري. په پاکستان کې افغانان شکایت لري چې د سرنوشت د ناڅرګندتیا په خاطر پاکستاني پولیس ځوروي او رشوت ورڅخه اخلي. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د مهاجرینو په برخه کې د نړیوالو د مرستې کموالی او د پاکستان د حکومت په قول په تروریستي بریدونو کې د افغانانو لاس لرل د دې سبب ګرځېدلی دي چې دوی افغانان بیرته خپل هیواد ته واستوي. خو UNHCR وایي چې افغانان باید په زوره د پاکستان نه ونه ایستل سي. د ایران په پارلماني انتخاباتو کې داسې معلومیږي چې اصلاح غوښتونکي تر محافظه‌کارانو مخکې دي. نور تفصیل به دا شغل رحیم‌زوی نه واورو.
مقدماتي نتایج ښیي چې اصلاح غوښتونکي او منځلاري چې د غربي هیوادونو سره د مذاکراتو طرفدار دي په پارلماني انتخاباتو کې مخکې دي. په عین وخت کې د ایران جمهور رئیس حسن روحاني او پخوانی جمهور رئیس اکبر هاشمي رفسنجاني د خبرګانو د مجلس په انتخاباتو کې تر نورو وړاندې دي. د خبرګانو د مجلس وظیفه دا ده چې د ایران د ستر مذهبي مشر په کارونو څارنه وکړي او د دې صلاحیت هم لري چې نوی مذهبي مشر وټاکي. د پارلماني انتخاباتو اخري نتیجه به د دوشنبه په ورځ اعلان شي، خو مقدماتي نتایج ښیي چې محافظه کاران شاته پاتې دي. د تهران د دیر شو څوکۍ نه د شپږشتو لپاره په سیالیو کې اصلاح غوښتونکي کاندیدان مخکې دي. د رویټرز خبري ایجنس بیا ویلي دي چې اصلاح غوښتونکي د دیر شو څوکۍ نه 9 ویشتې ګټلې دي. پرون د ایران جمهور رئیس حسن روحاني د ایران د دولتي رسنیو سره په خبرو کې وویل چې انتخابات به حکومت ته لا ډیر اعتبار او قدرت ور په برخه کړي. اشغل رحیمزوی امریکا غاگ آشنا رادیو.
او دا هم پات خبرونه. په امریکا کې د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې هیلری کلینټن خپل سیال برنی سندرز ته په جنوبی کارولینا کې په اسانۍ ماته ورکړه. په جنوبی کارولینا کې به د میرمن کلینټن بری د هغې د ریز د مارچ د لومړۍ نیټې د مقدماتي انتخاباتو لپاره غښتلې کړي. د مارچ په لومړۍ نیټه چې د سې شنبې ورځ کېږي او د سوپر ټیوزډی په نامه یادیږي، په یوه ورځ به د شلو نه په ډیرو ایالتونو کې ګوندي انتخابات وسي. د رایه اچونې د مرکزونو د بندېدو نه لږ وروسته په جنوبي کارولینا کې ډېر شمېر رسنیو د رایه اچولو د مرکزونو د سروېګانو په اساس هیلری کلینټن د انتخاباتو ګټونکې اعلان کړه. د سندرز کمپاین په یو بیان کې هیلری کلینټن ته مبارکي ویلې ده. په سلوانیا کې د مهاجرینو په طرفداري او مخالفت مظاهرې سوي دي. پولیسو د مظاهرچیانو د دغو دوو ډلو د بېلولو لپاره پرون په مداخله کولو مجبور سول. د مهاجرینو طرفدارو مظاهرچیانو د خپلو ځانونو سره لوحې ګرځولې چې ورباندې لیکلي وو چې هیڅوک هم غیر قانوني نه دی او موږ فاشیزم نه منو. بل خواته بیا د مهاجرینو مخالف مظاهرچیانو په خپلو لوحو باندې لیکلي وو چې د اسلام خپرېدل باید پرې نه ښودل سي او موږ اسلام پالان نه غواړو. بل پلوته په یونان کې مهاجرینو د مقتونۍ د سرحدونو د بندېدلو په خاطر اعتراض کړی دی او د جرمني حکومت اعلان کړی دی چې هغه پاسپورتونه ورته د منلو وړ نه دي چې د سوریا او عراق په اوسیمو کې صادرېږي چې داعش پکښې واک چلوي. او په جرمني کې د فیسبوک د شرکت مشر مارک زاکربرګ په یو مباحثې کې دا ومنله چې فیسبوک د کرکې نه د ډکو څرګندونو د مخنیوي لپاره پوره اقدامات نه دي کړي، خو زاکربرګ دا خبر هم وکړه چې شرکت یې په دې برخې کې پرمختګ کړی دی او خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د جرمني چارواکي په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې د نژادي تبعیض په اساس د لیکل شویو پیغامونو په اړه تشویش لري او د څو میاشتو راهیسې کېږي چې دغه هیواد د ټولنیزو رسنیو په شرکتونو باندې فشار اچوي چې دغسې پیغامونه پرې نږدي. زاکربرګ وویل چې هڅه کوي چې یو داسې ټیم جوړ کړي چې په فیسبوک د نژادي تبعیض په اساس د لیکونو څارنه وکړي. دا د دې ساعت خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن اوري. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو مهاجرو وزارت وای چې حکومت د کډوالو د ستونزو د حل لپاره یونان ته یو هیئت لیږلې ده. لبلې خوا د مهاجرو عالي کمیشنری یا یونیسیار وای چې د مهاجرینو د روان بحران د حل لپاره باید یو جامع ستراتیژي جوړه شي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا د آزادۍ د رادیو د خبریالې ناجیه صافی په رپورټ کې واورئ.
افغان حکومت په داسې حال کې یونان ته یو پلاوی استولی چې دا مهال په هغه هیواد کې زرګونه افغان کډوال بند پاتې دي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به په یونان کې د افغان کډوالو ستونزې وڅېړي او ورته به د حل لارې چارې پیدا کړي. نوموړي همدارنګه وویل چې په یونان کې د افغان کډوالو د ستونزو حل لپاره به افغان حکومت خپل سفارت هم پرانیزي.
افغان حکومت په بلغاریا کې د افغانستان سفارت ته سپارښتنه وکړه چې هلته یو څو کسان واستوي، دوی هلته تللي څېړنه کوي تر څو دغه ستونزې ته د حل یوه لاره پیدا کړي. د دې تر څنګ افغان حکومت غواړي چې په یونان کې د افغانستان سفارت هم پرانیزي تر څو په یونان کې د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدنه وشي.
د محل په زرګونو هغه کډوال چې غواړي د مقتونې له لارې مخته ولاړ شي په یونان کې بند پاتې دي او مقتونې خپلې پولې ورته تړلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنری ویاندي ملسا فلمنګ بیا په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو په برخه کې د بالکان هیوادونه پر یو بل ملامتي اچوي. افغان کډوال په غیر قانوني لارو له ترکیه څخه په سمندر کې یونان ته وړي او له یونان څخه د وتلو په لومړي پړاو کې باید له مقتونیا تیر شي. له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیشنری یا یو این ایچ سی آر هم په یونان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د کډوالو کډوالو د روان بحران د مخنیوي لپاره یو جامع استراتیژي جوړه کړي.
اول باید یو جامع استراتیژي او یو احتمالي آمادګي د دې بحران د مدیریت په خاطر د اروپایي ملکونو تر مشري لاندې باید ونیول سي. همدا اوس تقریبا پر اوس کال یو میلیون کسان کډوال سوی دا و همدارنګه د خلکو ته رسیدګي په هر ډول باید وشي.
په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د افغان کډوالو پر مخ د پولو د تړلو پړه پر یو بل اچوي، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارواکي ویلي چې دا مهال هغه افغانان چې د یونان او مقدونیا ترمنځ ایسار دي په ډیرو ناوړو شرایطو کې دي. ویل کېږي چې لږ تر لږه 2000 افغان کډوال چې ماشومان هم پکې دي د یونان د مرکز په دوو سترو میدانونو او شاوخوا سیمو کې پراته دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
تاسو د مهاجرینو د ستونزو په باب په کابل کې د ازادۍ د رادیو د خبريالي ناجي صاحبي رپورت واوریدل. لبلخوا د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOMY چې اروپا ته د هغو افریقایانو په مهاجرت کې زیاتواله راغله ده چې معمولا په خطرناکو لارو باندې اروپا ته سفر کوي. خبريالي لسلشلاین د امریکا اګل لپاره د جنیوا نه دا رپورت را لګلې ده.
د مهاجرت لپاره بین المللي ټولنه یا IOM رپورت ورکړی دی چې د افریقا د لوی سهارا د افریقایانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. دوی د لیبیا نه ایټالیا ته د سمندرګي له لارې خطرناک سفر کوي، مګر دغه ټولنه وایي یو نوی مرګانی تمایل پرمختګ کوي او هغه دا دی چې په کښتیو کې دغه مهاجر په قاچاق وړل کیږي. د مهاجرت لپاره بین المللي ټولنه وایي په هغو کښتیو کې چې لیبیا نه ایټالیا ته مهاجر په قاچاق پکې وړل کیږي یو نوی ډارونکی تمایل پیدا شوی دی او هغه دا دی چې د تازه هوا د نه موجودیت له کبله په قاچاقي کښتیو کې سپاره مهاجر مړ کیږي. په تیرو څو ورځو کې تر ټولنه نوې پیښه څرګنده شوله او هغه دا وه چې څه باندې 100 تنه مهاجر په سمندرګي کې وژغورل شلو او د ایټالیا دوه جدا بندرونو ته ورسول شلو. د IOM نطاق ایتایی اویریری او وایي برسیره پر نورو ژغورل شوو کسانو کې 15 مړي پیدا شوي وو چې درې ښځې او دوه نارینه وو او دوی د افریقا د لوی صحرا پورې اړه لرله. داسې ښکاري چې دوی ته د سفر په وخت کې تازه هوا نه وه رسېدلې او له سابندۍ نه مړه شوي دي. ویریری خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The vessels that they are being put on are quite overcrowded. So whereas normally you hear of migrants drowning in large numbers, now we're seeing more and more being squashed in these vessels that they are being put into.
په هغه کښتیو کې چې دوی پکې اچول شو ډېره ګڼه ګوڼه وه. په عادي توګه تاسو اورئ چې ګڼ شمېر مهاجر په سمندرګي کې ډوبېږي او موږ اوس وینو چې ګڼ شمېر مهاجر په کښتیو کې اچول کېږي او بیا پکې تخته کېږي. ویریری وایي دغه مهاجر په بېساري توګه کمزوري او بیچاره دي، ځکه چې په لیبیا کې واقعي حکومت نشته چې د قاچاقبرانو د ډلو مخه ونیسي چې په کښتیو کې ګڼ شمېر مهاجر وانه چوي. IOM اټکل کوي چې د روان کال شروعنه را په دې خو تقریبا 9000 تنه مهاجر د سمندرګي له لارې ایټالیا ته رسیدلي دي. دغه ټولنه وایي اکثره دغه مهاجر له سختو لارو نه تیر شوي دي او دوی په اصل کې د افریقا د لوی صحرا پورې اړه لري، په خاصه توګه له نایجیریا، ګامبیا او مالی نه. ویریری امریکا غږ ته وویل افریقایي مهاجر قاچاقبرانو ته د 600 او 800 ډالرو ترمنځ ورکوي او دا د هغو ډالرو تقریبا نیمایي دی چې سوریایان او د منځني ختیځ بنګلادیش یا نور مهاجر ورکوي. دی وایي افریقایان له تابیز نه کړاو ګالي، ځکه چې دوی د نورو سره برابرې پیسې نه ورکوي. ویریری بیا وایي
In those cases where you have other nationalities other than sub-Saharan nationals, yes, based on how much they pay, they are put in the hold and those who pay more put up on
the Africa de Luisara de Hewaduno na pagar che dui azarnaul ke ya aw de nur hewaduno adwa che tumra deri pese dui tawr ke wi pa huma gandaza ke de she che dui mahfuz aw pa ke shtay ke khaza war khreshi ای او ایم وای اروپا ته د مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکو بهیر همداسې روان دی. د وروستۍ ارقام له مخې تر اوسه پورې په روان کال کې یونان او ایټالیا ته څه باندې 160,000 تنه رسیدلي دي. دغه شمیر د تیر کال په نسبت چې د جون تر میاشتې پورې 160,000 تنو ته رسیدلی و ډیر زیات دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تصور دے وسوسے وی زما وسوسے وی زما وسوسے وی زما راکشرا ساکی تو بی وی زما تو بی وی زما تو بی وی زما سپی گمانو اکی دی وی زما اکی دی وی زما اکی دی وی زما
په دولتي ادارو کې د فساد او سخت غربت لامل د پخوانی شوروي اتحاد د مالدووا جمهوریت د یو غټ سیاسي بحران سره مخامخ شوی دی او په هغه هیواد کې سیاسي ثبات د ګډوډۍ له خطر سره مخامخ کړی دی. پام وکړئ په دې اړه د امریکا غږ د خبریال ډانیل شیف رپورټ ته چې د مالدووا له پایتخت چې سیناونه را لېږلی دی او زه سلیمان چا بهتاسته درواورم. مالدووا چې د اروپایي هیوادونو په جمله کې تر ټولو شاته پاتې او بې وزله هیواد دی د اوسني اقتصادي بحران نه پکې دا خبره جوته شوه چې په هغه هیواد کې فساد بی حده ژورې ریښې غځولې دي. دا د مالدووا د هغو سیاسي ګوندونو په نفع دي چې روسیې ملاتړ کوي او د هیواد سیاسي استحکام او ثبات له منځه وړي. له څو میاشتو راهیسې د مالدووا خلق په گاونډي هیواد یوکران کې د ولسی پاتون په پیروي راوزی او د حکومت په ضد مظاهره کوي او دولتي ودانۍ اشغالوي. لویدیز قدرتونه چې د روسیې په مقابل کې د مالدووا د موجوده حکومت ملاتړ کوي دا دریځ غوره کړی تر څو چې حکومت لازم اقتصادي اصلاحات ونه کړي مالی مرسته ورسره نشي کولی. خو ځینې فرصت طلبه سیاسي ډلې کوښښ کوي چې په هغه هیواد کې د موجوده اقتصادي ستونزو نه ګټه پورته کړي، د اقتصادي اصلاحاتو مخه نیسي او کوښښ کوي چې د مالدووا جیوپولیټیک شرایط په خپل نفع راوڅرخي. یو شمیر احتجاج کوونکي لیدل کېږي چې په چیسیناو کې د یوې دولتي ودانۍ مخې ته ولاړ دي او د وخت نه مخکې پارلماني انتخابات غوښتنه کوي. هغوی د خلکو د سختونه را جمع کوي او یوه غوښتنه یې دا ده چې د مالدووا د پارلمان د غړو سیاسي مسؤلیت باید پای ته ورسول شي او د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره باید په مستقیم ډول انتخابات وشي. دغه احتجاج کوونکي وایي چې حکومت له خپلو خلکو سره خیانتونه کوي او د ګوتو په شمار فرصت طلبو کسانو په لاس کې لوېدلی دی. مګر د مالدووا صدر اعظم پاول فیلیپ له امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکې کې دغه اعتراضونه رد کړل او ویل مونږ ډېر روښانه سوچ او فکر لرو او که چېرې داسې وای چې د حکومت د چوکاټ نه بیرون مونږ څوک کنټرولوي او غواړي چې قبضه وکړي نو مونږ به هیڅکله هم د حکومت کولو ذمهواري په غاړه نه وي اخیستي. صدر اعظم پاول فیلیپ دا خبره مني چې ستونزې شته او اوس د عمل وخت دی. نوموړی وایي د نظر د معلومولو سرویګانې ښیي چې په عامو خلکو کې د حکومت ملاتړ ډېر کم شوی دی او که فرضاً همدا اوس انتخابات وشي نو د موجوده پارلمان کم غړي به وکولی شي چې خپلې چوکۍ خوندي وساتي. په مالدووا کې اوسنی اقتصادي بحران هغه وخت رامنځته شو چې له بانکونو نه یو ناڅاپه تقریبا یو میلیارد یعنی زر میلیونه ډالر غایب شو او لویدیځو قدرتونو له حکومت سره د مرستې نه انکار وکړ. په مالدووا کې د اروپایي اتحاد سفیر پیرکا ټاپیولا په دې اړه امریکا غږ ته وویل مونږ وینو چې اقتصادي اصلاحات باید حتماً وشي تر څو وضع تغییر ومومي او بدلون پکې راشي. د اصلاحاتو نه په غیر ګمان نه کوم چې یا به موجوده وضع بدله شي او حکومت به وکولی شي هغه وعدې عملي کړي چې خلکو یې توقع لرله او د انتخاباتو په محال ورسره کړی وي. په مالدووا کې اوس شرایط داسې دي لکه چې دوه کلونه مخکې په یوکران کې د ولسي پاڅون د شروع کېدو نه مخکې وو. روسي پلوه سیاسي ډلې ګټه پورته کوي او کوښښ کوي چې عام وګړي په دې قانع کړي چې له روسیې سره یې دوستي په خیر ده او له لویدیځو ملکونو سره ډېر نږدېوالی ورته ګټه نه رسوي. په مالدووا کې د امریکا پخوانی سفیر جیمز پیټیټ نه مني چې روسان د مالدووا په وروستیو احتجاجونو کې ککړ دي.
It's really not about the Russians here. The Russians
واقعیت کې د روسانو خبره نه ده چې وایي روسانو په مالدوا کې ستونزې رامنځته کړې دي. د مالدوا مشکلات کورنۍ مشکلات دي. خو زما د خبرې مقصد هرگز دانه دي چې ځینې خارجي قدرتونه کوښښ نه کوي چې مالدوا بې ثباته کړي او کورنۍ عوامل نه په خپل نفع ګټه پورته کړي. موږ هم په خپل نوبت نه غواړو چې د مالدوا په کورنۍ ستونزو کې ځان ورګډ کړو. په عین وخت کې د مالدو واولس د یو نوي پیل او آغاز په انتظار هر ورځ د حکومتي ودانیو مخ ته راټولېږي او احتجاجونه کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
پاموکې د خبرونو لندېسته یونما ناتو او سعودي عربستان د کابل او وسد آباد ځانګړې بریدونه غندلې دي. په کابل کې پروند د دفاع د وزارت مخې ته ځانګړې بریدو سو چې لشته لږ دوه کسان پکښې ووژل شول او د لس نور ټپیان شول. د کونړ په مرکز اسد آباد کې هم پروند ځانګړې بریډ سوې دي چې بریډ د ولایت مخې ته سوې دي او د لس کسان پکښې ووژل شوې دي او تر څلوېښت نور ټپیان شوې دي. طالبانو د امریکا جا سره په خبرو کې د کابل د بریډ مسؤلیت منلې دي خو ویلې دي چې د کونړ بریډ دوی نه دی کړی. په دواړو بریدونو کې وژل شوي کسان اکثریت ملکیان دي. جمهور رئیس غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم بریدونه غندلي دي. ملګری ملتونه وایي چې دې ته انتظار دی چې پاکستان د 1.5 میلیون افغان مهاجرو د سرنوشت په اړه تصمیم ونیسي. ملګرو ملتونه ویلي دي چې په پاکستان کې افغان کډوال اوس هم مرستو ته ضرورت لري. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسیار د پاکستان غواړي چې د مهاجر کارتونه دې تمدید کړي. دا مهاجر کارتونه د 2014 کال د جون تر میاشتې پورې وخت لري. په پاکستان کې افغانان شکایت لري چې د سرنوشت د نڅرګندیا په خاطر پاکستاني پولیس ځوروي او رشوتونه ورڅخه اخلي. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د مهاجرینو په برخه کې د نړیوالو د مرستو کموالی او د پاکستان د حکومت په قول په تروسي بریدونو کې د افغانانو لاس لرل د دې سبب ګرځي چې دوی افغانان بیرته خپل هیواد ته واستوي. خو یونیسیار وایي چې افغانان باید په زوره د پاکستان نه ونه ایستل سي. په ایران کې د پارلماني انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې اصلاح غوښتونکي او منځلاري تر محافظه‌کارانو مخکې دي. په عین وخت کې د ایران جمهور رئیس حسن روحانی او پخوانی جمهور رئیس اکبر هاشمی رفسنجانی د خبرګانو د مجلس په انتخاباتو کې تر نور مخکې دي. د خبرګانو د مجلس وظیفه دا ده چې د ایران د ستر مذهبي مشر په کارونو باندې څارنه وکړي او د دې صلاحیت هم لري چې نوی مذهبي مشر وټاکي. د پارلماني انتخاباتو اخري نتایج په دوشنبه په ورځ اعلان شي، خو مقدماتي نتایج ښیي چې محافظه‌کاران شاته دي. په امریکا کې د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې هیلری کلینټن خپل سیال برنی سنډرز ته په جنوبي کارولینا کې په لوی توپیر ماته ورکړې ده. په جنوبي کارولینا کې به د میرمن کلینټن برای د هغې دریز د مارچ د لومړۍ نیټې د مقدماتي انتخابات لپاره غښتلې کړي. د مارچ په لومړۍ نیټه د سېشنبې ورځ د سوپر ټیوزډی په نامه یادیږي چې په یوه ورځ به د شلو نه په ډیرو ایالتونو کې ګوندي انتخابات وسي. په سلوانیا کې د مهاجرینو په طرفداري او مخالفت مظاهرې سوي دي. د مهاجرینو طرفدارو مظاهرچیانو د خپلو ځانونو سره لوحې ګرځولې چې ورباندې لیکلي وو چې هیڅوک هم غیر قانوني نه دی او موږ فاشیزم نه منو. بل خوا ته بیا د مهاجرینو مخالفو مظاهرچیانو په خپلو لوحو باندې لیکلي وو چې د اسلام خپرېدل باید پرې نه ښودل سي او موږ اسلام پالان نه غواړو. په جرمنی کې د فیسبوک د شرکت مشر مارک زاکربرګ په یو مباحثه کې دا ومنله چې فیسبوک د کریکې نه د ډکو څرګندونو د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي. خو زاکربرګ دا خبره هم وکړه چې شرکت په دې برخه کې پرمختګ کړی دی او خپلو هڅو ته به دوام ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو، زمونږه دوهمه نیم ساعته پښتو خبرونه په دې ځای کې پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو درې خبرونه شروع کیږي. موږ به نن ماښام د افغانستان وخت 19:00 بجې ستاسو خدمت کې حاضر شو. ورځ مو په خیر.